السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبري برخه کې به دا واوري چې ازبکستان پر افغانستان 60% برېښنا کمه کړې، چې ورسره د کابل په ګډون 14 ولایتونه اغیزمن شوي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د سهار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې ښځې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاته او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې موږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنان کار بوي. امارت اسلامي افغانستان موږ ته داد ورکړ چې موږ جدي پیگیری کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره موږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سه شنبې د شپې د 10:30 خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورم او پنځم امنیتي حوزې ترمن سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلی چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه راتلونکي اونۍ سه شنبې له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانۍ څېړونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولې ده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنورۍ په 12 وکړه، او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساینس پو په هنتون دا څېړونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه، او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکې او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی، ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 499 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې. تاسو آزادۍ رادیو اوري ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. د ویپانه پته ده azadiradio.com. کچرته انټرنیټ کاروي پر ویپانه سربیره د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه واوري، خو په لاندې خبري برخه کې به دا واوري چې د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغیزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کموالی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د شپې ته په سلو کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اخیستنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده، خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 1,480 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده، خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکی مرزیه ستانکسي:
ټولې ودولت معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولت ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا و چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هله ده چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه ورکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 30% شته برښنا په کور دننه ترلاسه کوي او بیا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00422122
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 22 11 23 23. د طالبانو حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې د غوښتنې هرکلای کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دغه راز ټینګار کړی چې په دې مرستو کې باید عدالت تامین شي، خو ځینې کسان شکایت کوي چې مرستې نه دي ور رسیدلې.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالی کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ د دغې کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي تر څنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغیزمنو لارو چارو د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
ښاغلی حنفي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لیږد کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنۍ حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندوی ادارو ترمنځ د بې سابقې ملګرتیا ښودنه کوي. ښاغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکي د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمېر مرستندوی ادارو د استازو په ګډون سره په کابل کې ترسره شوه. په افغانستان کې په داسې حال کې له بېوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمېر بېوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وږمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړې ده چې له بدمرغۍ او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي، موږ ایران یو، موږ ته خو نه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کېږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سه شنبې په ورځ په ژینیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راز په د اف ام په 3.15 په خپرونې لري. مخکې دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته وار ورکو، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مقالو لنډیز لوستی دی.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالرو مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سه شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل، له دغو مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي، او همداراز د هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره به وي چې له یوه کال راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي، نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطه سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته